په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خپرونې سره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو سره د روغ جوړې په اړه د سیمې لپاره د امریکا د خاص استازي له څرګندونو مو خبرو. دغه راز په افغانستان کې د باګرام د زندان د یو شمېر بندیانو د نومونو د لیست رپورټ هم لرو. نور مطالب هم شته. دوه نیس پروګرامونه هم درته لرو، خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه واورئ.
جمهور رئیس کرزی تیر ورځ د برتانیې له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې. په خوست ولایت کې یو وسلوال طالب وژل شوی او دوه نور نیول شوی. په نیمروز او کندهار ولایتونو کې واندازه مخدره مواد او قاچاق کوونکي نیول شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس کرزی او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تیر ماخام د ارګ په ماڼۍ کې ولیدل او د لندن د ژر جوړیدونکو کانفرنس د تیاریو په اړه خبرې کړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر کرزی او ډیوډ ملیباند له وسلوالو طالبانو سره د خبراتورو په جوړه شوې طرحه او د راتلونکو کال د ملي شورا د انتخاباتو په اړه هم خبرې اترې کړې. په خبر کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی له برتانیې سره د همکارۍ او روابطو د پراختیا غوښتنه کړې او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په یو بل خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې جمهور رئیس کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هالبروک سره هم تیر ورځ لیدنه کړي. په خبر کې ویل شوی چې خاغلی هالبروک ژمنه کړې چې امریکا به د لندن د کانفرنس د بدلیتوب لپاره هڅه وکړي تر څو د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما خاص استازي له طالبانو سره د خبراتورو په برخه کې د افغان دولت له طرحې څخه ملاتړ کړی او ویلې دي چې امریکا په دې اړه هر راز مرستې ته چمتو ده. په خوست ولایت کې امنیتي مسولین وایي تیر شپه په یعقوبی ولسوالۍ کې یو وسلوال چې په لاره کې ماینونه ښخول د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. د خوست د امنی قومندان سمونوال محمد یعقوب آزادۍ رادیو ته وویل چې دوه تنه نور ماین ښخونکي وسلوال طالبان نیول شوي هم دي. د سرګند کړه چې نیول شوي کسان د محل د ائتلافي ځواکونو تر تحقیقاتو لاندې دي. لا تر اوسه په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. په یو بل خبر کې د ملي امنیت ریاست وایي چې د کاپیسا ولایت په مرکز د خې په سیمه کې دوه توغندي چې توغولو ته چمتو شوی وو کشف او شند کړی دي. د ملي امنیت په خبره شوې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د دې پیښې په ارتباط څوک نیول شوی هم دي او کنه. د کاناډا پوزوی یو سرتیری د کندهار د پنجوي ولسوالۍ په چاودنه کې وژل شوې دی. کاناډایي جنرال ډانل مینارت پرون وویل چې څلور سلويخ کلان جان فارت ناخونی بازار ته نږدې وژل شو. دا په روان 2010 کال کې لومړنی کاناډایي عسكر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. خو د هغه لمړینې سره په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د ماموریت له پیل تر اوسه د هغوی د تلفاتو شمیر 109 تنو ته ورسید. کاناډا په افغانستان کې 2500 سرتیری لري چې کابو ټول په کندهار ولایت کې میشتی. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په نیمروز او کندهار ولایتونو کې څه باندې 40 کیلوګرامه مخدره مواد او څو تنه قاچاق کوونکي نیولې دي. د کورنۍ او چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرسیال جنرال محمد داوود داوود په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې 14 کیلوګرامه کرستال ډوله مخدره مواد او 3 کیلوګرامه تریاک د نیمروز ولایت په کنګولسوالۍ کې او 2 کیلوګرامه هیروئین د کندهار په هوایي ډګر کې نیول شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه مخدره مواد د قاچاق په تور څلور تنه هم نیول شوي چې دا محل تر تحقیقاتو لاندې دي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ اتیا پوله، یو سترلینګ پاوند 8 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 8 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
Azadi Radio
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هیټی ته رسیدلې څو هغه سیمې وویني چې د تیرې سه شنبه د ورځې سختې زلزلې ځپلې دي. د هیټی له ولسمشر رینی پریوال سره له کتنې وروسته میرمن کلینټن د هیټی خلکو ته په وینا کې وویل، متحده ایالات تاسو ته ډاډ درکوي چې هیواد به مو له دغه ناورین څخه په ښه او سمه توګه راووځي.
But I want to assure the people of Haiti that the United States
زه غواړم د هیټی خلکو ته ووایم چې متحده ایالات ستاسو ملګری، همکار او ملاتړی دی. موږ به ستاسو د ولسمشر تر مشرۍ لاندې ستاسو له حکومت سره یو ځای له هرې ممکنه لارې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړو. ولسمشر اوباما د امریکا دوه پخواني ولسمشران بل کلینټن او جورج بوش له هیټی سره د مرستو رسولو د چارو او څارنې لپاره ګمارلې دي. ملګرو ملتو ویلي په هیټی کې له اوسني ناورین سره مقابله د دغه سازمان لپاره تر ټولو سخته دنده ده. د هیټی د کورنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې 50,000 مړي موندل شوي او شاید زلزلې تلفات د 1 او 2 لکو شاوخوا وي. ملګرو ملتو په هیټی کې د زلزلې په نتیجه کې د خپل ماموریت د مشر مړینه تایید کړه. ملګرو ملتونه وایي د هیډی انابی مړی په پایتخت پورتو پرنس کې د ملګرو ملتو د رنګی شوی ودانې له کندوالو څخه راایستل شوی دی. د ملګرو ملتو سرمشي بان کی مون وویل د انابی د مرستیال او د پولیسو د مشر مړی هم موندل شوی دی. د نړیش پژو قوتونو 13 ورځ د ایران د اټومي فعالیتونو د مندولو په هدف پر تهران باندې د نورو بندیزونو د لګولو په اړه خبري وکړه. په غونډه کې د روسیې استازي وویل پر ایران باندې د نورو بندیزونو په اړه کومه سمدستي پریکړه ونه شوه. د بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین، روسیې او امریکا استازو ایران ته دغه هیواد د اټومي فعالیتونو د درولو په بدل کې د وروستي وړاندیز په اړه غور او بحث وکړ. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي او مسول چې د دې غونډې مشري کوله وویل د نړۍ دغه شپږ قوتونه په دې موافق دي چې ایران د نړیوالې ټولنې وړاندیز ته په ځواب ورکولو کې پاتې راغلی. د اوکراین خلک په دغه هیواد کې له نارنجي انقلابه 15 کاله وروسته نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. داسې ښکاري چې د اوکراین اوسني ولسمشر ویکتور یوشنکو به چې د لویو مظاهرو په نتیجه کې واک ته رسیدلی و د دوهم ځل لپاره بریالی نشي. تر سره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د هغه سیال ویکتور یونکوویچ به زیاتې رایې ترلاسه کړي. دغه راز صدر اعظم ویلیا توماشینکو له نوموړي سره په سیالۍ کې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا 600 څارونکي به د اوکراین د انتخاباتو بهیر وڅاري. او د ترکمنستان دولتي خبري اژانس پرون وویل ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف د هیواد د تیلو او غازو د چارو لوړ رتبه مقام له خپلې وظیفې لري کړی دی. د راپورونو له مخې اوراز نور نور مرودوف چې یوازې یو میاشت مخکې کار پیل کړی و د کافي فعالیت د نه کولو له امله ګوښه کړی شوی دی. تمه ده چې د نوموړي مرستیال به د هغه پر ځای وټاکل شي.
لس بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې هیواد له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغان دولت د نوي پلان ملاتړ کوي. د کندوز والی وایي په دې ولایت کې باید د جرمني ځواکونو پر ځای د ناتو نور سرتیري ځای پر ځای شي. امریکا د بګرام د محبس د بندیانو لیست د دغه هیواد د بشري حقونو د ټولنې د فشار په نتیجه کې خپور کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په جرمني کې د غالیو نړیوال نندارتون جوړیږي چې پکې به افغاني قالینې هم نندارې ته وړاندې شي. دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې هیواد له طالبانو سره د خبرو او له جګړې لاس اخستونکو عناصرو ته د کار روزګار د زمینو د برابرولو لپاره د افغانستان د حکومت د نوي پلان ملاتړ کوي. ریچرډ هولبروک چې تیره اونۍ سیمې ته سفر پیل کړ اوس په افغانستان کې دی. هغه تیره اونۍ په دوبۍ او اسلام آباد کې د دې پلان او ځینو نورو مسئلو په حق هم خبرې کړي. د هولبروک د څرګندونو تفصیل له عصمت سروان څخه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون وویل چې د زرګونو طالبانو د جذبولو او پخلاینې لپاره به د افغانستان د حکومت نوی پلان تر پخوانیو بهتره وي او واشنگټن د دې پروګرام ملاتړ کوي. تمه کیږي چې د افغانستان حکومت روانه میاشت د پلان تفصیل اعلان کړي. ډیپلوماټان د دې پلان په اړه وایي چې د هغه پر اساس به د وسلوالو طالبانو جنګیالیو ته کار، مسلکي زده کړې او اقتصادي انګیزې برابرې شي چې له جګړې لاس واخلي. هولبروک په کابل کې خبریالانو ته وویل د په دې حقله د شنبې په ورځ له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې او د په باور دا ښه پلان دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي بیل دي چې د دې پلان جزئیات په ډاګه کړي وویل موږ تیار یو چې د دې پلان ملاتړ وکړو. په دې پلان تیره اونۍ د دوبۍ په غونډه کې هم چې ښاغلی هولبروک پکې ګډون درلود خبرې شوې وې. رویټرز خبري اژانس وایي چې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره مخکینۍ هلې ځلې د دې لپاره ناکامې شوې دي چې په هغو کې نه د طالبانو مسؤلیت ته پام شوی و او نه یې اقتصادي امتیازونه په نظر کې نیولي ول. دا نوی پروګرام په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا طالبان تر بل هر وخت په غشتلې دریس کړي او ګمان کیږي چې په جګړه کې شامل طالبان به د بری په فکر کې وي نو شایي لیواله نوي چې د امتیازونو په بدل کې وسله پرمځکه کښېږدي. خو ریچارډ هولبروک وایي چې دا پلان به متفاوت وي که څه هم هغه توضیح نه کړي چې توپیر به یې څه وي، خو ویل چې د دغو هلو ځلو نتیجه به تر تیرو هغو بده نه وي. هولبروک وویل چې له تیرو تجربو باید زده کړه وشي. ګومان کیږي چې د افغانستان حکومت به دا پلان د جنوري په 28مه د لندن تر کانفرنس مخکې اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د لندن په کانفرنس کې د دې پروګرام د عملي کېدو لپاره د مالی مرستې ژمنې وشي. هولبروک باور لري چې که طالبانو ته موقع ورکړی شي نو ډېر شمېر به له جګړې لاس واخلي او عادي ژوند به پیل کړي. د وویل داسې ډېر کسان شته چې له طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېږي خو په ایدیالوژیک او عقیدوي لحاظ له هغوی سره ملګري نه دي. هغه په عین حال کې دا کار آسانه ونه باله، خو ویل چې که دا هڅه ونه شي نو معنا یې دا ده چې هغوی ته یوازې دوه انتخابه په لاس ورکوو، یعنې نور ووژني یا په خپله ووژل شي. د افغانستان لویدیځ متحدان د دغه هیواد له حکومت سره له څو اونیو راهیسې پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې په هغې کې د کار د زمینو برابرول او په ځانګړي ډول د کرهنې په برخه کې هغوی ته د مسلکي زده کړو ورکول شامل دي. په کابل کې یوه امریکایي مقام وویل چې په دې پروګرام کې یوازې هغه کسان شامل نه دي چې وسله پر مځکه ږدي، بلکې ټول افغانان په پام کې دي. دغه مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شي همدا راز وویل چې دوی نه غواړي هغه کسان خوابدي کړي چې د حکومت پر ضد جګړه نه کوي یا یې وسله په لاس کې نه ده اخیستې. امریکایي مقام همدا راز وویل هیله لري چې د دې پروګرام تدویق به د طالبانو پر مشرانو فشار راوړي چې پخلاینې ته غاړه کښېږدي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه حمیدالله طرزي دې پروګرام ته خوشبین نه دی ځکه چې د ده په نظر طالبان د افغانستان په حکومت باور نه لري. ښاغلی طرزي وایي چې پخوا ډېر طالبان دولت ته راغلل خو چارواکو هغوی بهرنیو ځواکونو ته په لاس ورکړل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د کندوز والی وای په دی ولایت کې باید د جرمني ځواکونو پر ځای د ناتو نور سرتیری ځای پر ځای شي. هغه ازادي راډیو ته ویل الماني ځواکونه په جګړو کې ونډ نه اخلي په داسې حال کې چې نن سبا د غلطه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه مخ په زیاتی دودي. نور محمد سهیم د موضوع له تفصیل سره.
کندوز والی انجینیر محمد عمر له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني مرکه کې په کندوز او نورو شمال ختیځو ولایتونو کې د امنیت د تامین لپاره د آلمانی ځواکونو پر ځای د ناتو په شان د فعال ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کوي. دا چې ولی یو دلیل د کندوز والی په نظر دا دی چې آلمانی ځواکونه کوم چې دا مهال په کندوز کې میشت دي نه غواړي چې له مخالفینو سره په جګړه کې ښکیل شي.
اصلا دا یو خپل یو ماجرا ده، تاسو کې نشئ کندوز کې د
د دې دې پښتنې په وړاندې چې د کندوز د امنیت لپاره د ناتو څومره ځواکونو ته اړتیا ده وویل چې په دې برخه کې دوه وړاندیزونه شته. لومړی دا چې کندوز دا مهال شاوخوا یو نیم زر اضافي پولیسو او یو کنډک اضافي ملي اردو ته ضرورت لري. کچیر دغه غوښتنه بشپړه شي او په دغه شمیر تجهیز شوي عسکر ولرو نو پردیو ځواکونو ته کومه اړتیا نشته، مګر د دغه شمیر تر بشپړېدو د مخه کندوز د یو نیم زر په شاوخوا کې ناتو ځواکونو ته اړتیا لري چې د امنیت په تامین کې فعاله ونډه واخلي. آیا د بیا جوړونې په کارونو کې د آلمانیانو موجودیت څه مثبت اغېز لري که نه؟ د وړاندې زیاته کړه فعلاً موږ له تروریزم سره عملاً درګیر یو. که چیرې دا بحران ختم نشي نه دا چې د کندوز ستونزې به زیاتې شي، بلکې د ټولو شمال ختیځو ولایتونو ستونزې به هم ورسره زیاتې وي. کندوز والي وویل له دغې غوښتنې څخه د ده هدف دا دی چې تر راتلونکي پسرلي پورې د کندوز په ټولو ناامنو سیمو لکه ګورتیپه چې له بغلان او مزار شریف سره ګډه پوله لري او عملاً پکې د جمعه نمنګاني د افرادو په ګډون زیات القاعده او ترورستان ځای پر ځای دي، د چاردرو او ارچی ولسوالۍ او داسې نورو کې امنیت تامین کړو.
امریکا د بګرام له محبس د بندیانو لست د دغه هیواد د بشري حقونو د یوې ټولنې د فشار په نتیجه کې خپور کړ، خو دا ټولنه وایي چې په دې لست کې یوازې د بندیانو نومونه شامل دي او مهم معلومات ترې حذف شوي دي. نور تفصیل له اسمت سروانه اورو.
د امریکا د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل چې د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت یا پنټاګون د لومړي ځل لپاره د بګرام د هوایي اډې په محبس کې د 1545 بندیانو نومونه افشا کړل. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې وویل د بندیانو دا لیست چې د تیر 2009 عیسوي کال د سپتمبر په 22مه چمتو شوی، وروسته له دې د امریکا د دفاع وزیر له لورې خپور شو چې د بشري حقونو د ټولنې د معلوماتو د ازادۍ د مادې پر اساس قانوني دعوه درج کړه. دا لیست د بګرام د هوایي اډې د محبس د بندیانو په باب لومړني رسمي معلومات دي چې خپریږي، خو د امریکا د بشري ازادۍ ټولنه وایي چې دا لیست ډېر سانسور شوی دی او له هغه څخه ځینې مهم معلومات ایستل شوي دي، لکه دا چې د بندیانو ملیت یا تابعیت، د بند موده په کوم هیواد کې نیول شوي او یا په څه ډول حالت کې نیول شوي دي. د هغوی په وینا د بندیانو عمرونه هم په لیست کې نه دي څرګند شوي. د افغانستان د عدلیې وزارت مقاماتو د دې لیست خپرېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې سره بندیان فرصت ترلاسه کوي چې محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل تور پوښتنه وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د عدلیې وزارت افغانستان ته د بګرام د محبس د سپارلو په باب د امریکایي او افغان مقاماتو د موافقې هرکلی هم کړی و او ویلي وو چې له دې وروسته به د دې زندان له بندیانو څخه افغان عدلي مقامات تحقیق وکړي او د هغو کسانو د خلاصون لاره به اواره شي چې بېګناه نیول شوي دي. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي چې په بګرام کې په سلګونو بندیان له کلونو راهیسې په بدو او بیرونکو شرایطو کې ساتل کیږي. د دې ټولنې په وینا بندیانو ته حتی دا هم نه دی ویل شوي چې په څه جرم نیول شوي او نه هم دا موقع ورکړی شوي چې د تورونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ورځپاڼو څه لیکلي دا بل حمید محمد څخه خبرو.
وساده ولسمشر کرزی له نومانده وزیرانو سره د ولسی جرګې په پرونی چلن کلک انتقاد کړی او په غټو ټکو سره لیکلی چې د نومانده وزیرانو پر لپسې رادول ستونزې زیږوي. ورځپاڼې په دوام کې د یو شمېر کتونکو په حواله لیکلی چې ولسی جرګه باید د ملت د کور په توګه شته نزاکتونه په پام کې ونیسي او داسې پریکړې وکړي چې هیواد له روان سیاسي کړکېچ نه راوباسي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې هم د ولسی جرګې لخوا د یو زیات شمېر نومانده وزیرانو پر رادولو بحث کړی او هغه یې د بحران په لور یو بل ګام بلله ده. ورځپاڼې په هیواد کې ځینو شتو ستونزو ته په اشاره د ولسی جرګې دا کار د ملي ګټو په خلاف یو شعوري او یا لاشعوري اقدام بلله ده. هیواد په خپل لومړي مخ کې د افغان ولسمشر او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ او پکې د ښاغلي کرزي دا ټینګار راخیستل شوی چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ورځپاڼه لیکلې چې د امریکا ځانګړي استازي هالبورګ په دې لیدنه کې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د افغان دولت د هڅو ملاتړ وکړ. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره روانې هڅې څېړلې او په دې اړه د ځینو هیوادونو دریځ ته په اشاره لیکلې چې له دې مبارزې نه باید د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار وانه خستل شي. راهي نجات بد نمانده وزیرانو په وړاندې د ولسی جرګې وروستۍ دریسته په اشاره په غټو ټکو سره لیکلې چې د ولسی جرګې چرګه یو پخه لري. روسپانه د همدې مطلب لاندې دا هم لیکلې ده چې آن د نمانده وزیرانو پر دولو کې هم د تخصص اصل په پام کې نه دی نیول شوی. روسپانه په خپل سر مقاله کې په دې اړه خپل بحث ته دوام ورکړی او لیکلې ده چې په کار خو دا و چې پارلمان یارانو د خپلو شعارونو سره سم عمل کړی وی او د وزیرانو کاري تجربه، تخصص، هوډ او لوړې زده کړې په پام کې نیولی وی. د روسپانه په وینا د ولسی جرګې دا پریکړه د معاملو پر بنسټ ولاړه وه او د ولس ګټې پکې په پام کې نه دي نیول شوې. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونو تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د کابینې د یو زیات شمېر غړو د ردولو په اړه د ولسي جرګې پرونی چلند د دیموکراسۍ یو اصل بللی، خو لیکلې ده چې دا هر څه باید د هیواد د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره ترسره شي. خو اصلاح به په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې ستونزه ژړلې او لیکلې ده چې دې ستونزې ته باید د حل یوه لاره پیدا شي. ملي ارمان به په خپله سر مقاله کې په ولسی جرګه کې د نوماندو وزیرانو ردېدل یوه داسې سیاسي لوبه بلله چې د ورځپاڼې په وینا په کابینه کې د خپلې خوښې مهرو د ټاکلو لپاره د ولسمشر کرزي لخوا پیل شوی. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر کرزي په ډېرې هوښیارۍ سره عمل کوي او غواړي ورو ورو خپل د پام وړ کسان په کابینه کې ځای کړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې نوماندو وزیرانو ته د باور رایه د ورکولو تیرو دوو دورو وښودله چې ملي شورا د مصلحتونو پر بنسټ عمل کوي او دا مصلحتونه د ولسمشر کرزي او د هغه د کاري ټیم په ګټه سرخي. روسپانه په خپل لومړي مخ کې د هغو اوو وزیرانو انځورونه هم خپاره کړي چې پرون له ولسی جرګې نه د باور رایه ترلاسه کړې ده. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې د ولسی جرګې لخوا د کابینې د زیات شمېر نوماندو وزیرانو پر ردېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلې ده چې دا کار د حکومت چارې اغېزمن کولی شي. روسپانه په دوام کې حکومت ته دا سپارښتنه کړې چې د نوو وزیرانو له ور پېژندلو نه مخکې باید د پخوانیو وزیرانو د ردېدو لاملونه بیامومي او بیا د هغه په رڼا کې نوي وزیران ونوموي. روسپانه په خپل نننۍ کارتون کې بیا په ولسی جرګه کې د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره د نوماندو وزیرانو هڅې انځور کړي او پکې دا ښودل شوی چې وزیران آن په خپلو اړوندو وزارتونو کې د دندو د ورکولو وړاندیزونه هم کوي. او په ورځپاڼه کې د لندن غونډې ته هم یو ځغلنده کتنه شوې او لیکل شوی چې دا غونډه په افغانستان کې د شتو ستونزو د پای ته رسولو لپاره خورا زیات ارزښت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په جرمني کې د غالیو نړیوال نندارتون جوړیږي چې پکې به افغاني قالینې هم نندارې ته وړاندې شي. په دې اړه پام وکړئ. د ریپورت ته
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې د افغانستان لاسي صنایع له لوړ کیفیت څخه برخمن دي او تمه ده چې د جرمني په نړیوال نندارتون کې هم د دې هیواد غالۍ ډېر علاقمندان پیدا کړي. د جرمني د غالیو درې ورځنۍ نړیوال نندارتون د شنبې له ورځې د هانور په ښار کې پرانستل کیږي او د سباندې لسو مهمو غالۍ تولیدونکو هیوادونو ترڅنګ به له افغانستان څخه هم د یو ویشتو کمپنیو تولید شوي غالۍ په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د عامل هیئت مرستیال عتیق الله نصرت د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرمني په نړیوال نندارتون کې به افغاني غالۍ د خرڅلو ښه بازار پیدا کړي.
ای بنام نمایشگاه دوماتکس یاد میشه کی همه سالا برگزار میشه مختص نمایشگاه
دیوی داد داماتکس نندارتون پونم یادیگی چې یوازې د غالی او نندارتون دی او هر کال پرانستل کیږي. په دې نندارتون کې هغه هیوادونه برخه لري چې د غالی او په تولید کې ډیر نوم لري. له افغانستان څخه هم چوبی، خال محمدی او څو ډول نور غالی په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سرګند کړه چې د جرمني د نړیوال نندارتون له پرانستل کېدو څخه مخکې په لومړنۍ ارزیابي کې یو ډول افغاني غالۍ جایزې ته هم کاندید شوی او تمه ده چې د دې نندارتون په پای کې دا جایزه ورکړی شي. تر دې وړاندې هم په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان لاسي صنایع او وچې او تازه میوې نندارې ته وړاندې شوی چې افغاني غالۍ او د افغانستان میوه په نړیوالو نندارتونونو کې ډېر پام ځان ته اړولی او حتی څو ځلې لومړی مقام هم ګټلی دی. دغه راز د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د افغانستان لاسي صنایع او میوې له لوړ کیفیت څخه برخمنې دي او له دې کبله هیڅ ډول اندېښنه نشته.
څو ورځې مخکې په امریکا کې افغاني قالینې اولنۍ درجه جایزه واخیستله. بین المللي نندارتونونو کې افغاني قالینې د خاص کیفیت او د خاص ارزښت نه برخوردار دي. وچې تازه میوې د افغانستان بادام، پسته د نورې دنیا د بادام او پستو سره حتی د مقایسې وړ نه دي. دا د ډېر خاص عالي کیفیت او افغاني ښکلا څخه برخوردار دي.
په عین حال کې ویل کیږي چې د افغاني تولیداتو په خاص ډول د میوو او لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره دا ډول نړیوال نندارتونونه ډیر مهم دي او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د دې هیواد لاسي صنایعو په ځانګړي ډول افغاني غالیو ته چې په نړیواله سطحه له خاص اهمیت او شهرت څخه برخمنې دي د دغه ډول نندارتونونو له لارې د خرڅلاو ښه بازار پیدا کړي. د دې ترڅنګ یو شمېر غالۍ اوبدونکي وایي چې باید د افغانستان په دننه کې دوی ته د غالۍ اوبدلو او تولیدولو لازم سهولتونه برابر شي تر څو دوی وتوانېږي چې د پاکستان پر ځای په دې هیواد کې فعالیت وکړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره هم دا مني چې ګوندې دا مهال څه باندې 90% افغاني غالۍ د پاکستان په نوم بهر ته لیږدول کیږي، خو دوی څرګندوي چې دا هڅه پیل شوې تر څو افغاني غالۍ د افغانستان په نوم بهر ته صادرې شي او په دې هیواد کې د غالیو او نورو لاسي صنایعو د تولید لپاره لازمه زمینه مساعده شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com صالح سغزی خلقی د نړیوالو مطبوعاتو او رسپانو پانی اړولی او د افغانستان په اړه د مهمو مطالبو مهمه برخه دروروي.
د لندن ټایمز ورسپانې په خپلې ورستۍ غنه کې یو مقاله لیکلی چې عنوان ده د افغانستان د هغو خلکو را جلبول آسان کار نه دی چې له طالبانو ویره لري. ورسپانه وړاندې لیکي سره له دې چې طالبان د هلمند ولایت په مرکز کې د خپل بیرغ د پورته کولو توان نه لري، خو د دې ولایت په نورو سیمو کې کافي حضور لري چې د خلکو ترمنځ له نړیوالو ځواکونو سره د همکارۍ نه کولو ویره رامنځته کړې ده. د ورسپانې د لیکنې پر اساس د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې مرکز ده، د طالبانو لخوا د راډیویي انتنونو لوړولو د خلکو پر ذهنونو کافي اغیز کړی دی. په دغو سیمو کې عموما بزګران اوسي چې کرکیله کوي او د خپلو غلو حاصلات بازارونو ته رسوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو په اند له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کول ګناه ده او کیدای شي د هغوی د مړینې سبب شي. له دې وجې خلک د طالبانو له ویرې نه غواړي چې له نړیوالو ځواکونو سره همکاري وکړي. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د روان کال په پسرلي کې د پړنګ د پنجې په نوم عملیات چې د برېټانوي ځواکونو لخوا ترسره شول د سیمې ځینې برخې له طالبانو پاکې کړې. خو بیا هم هغه بزګر چې غواړي د خپلو غلو حاصلاتو بازار ته انتقال کړي له امنیتي پوستو څخه لس 40 کیلومتره لرې نور امنیت نشته. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې په دغو سیمو کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په ډېرېدو سره اوس باید ناټو په دغو حساسو سیمو او د یاد شویو ستونزو په پام کې نیولو سره هڅه وکړي چې د خلکو زړونه او فکرونه خپل کړي او خلک د طالبانو له ګواښ څخه وژغوري. ایرو ایشیویو هم په خپلې وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان دی که طالبانو ته ماته نشي ورکولی هغوی په پیسو واخلي. ورځپاڼه لیکي نړیواله ټولنه له دې جملې څخه متحد ایالات او برېټانیا هڅه کوي هغه یو شمیر طالبان چې د پخلاینې وړ دي د پیسو په ورکولو سره د خپلو وسلو پر مځکه ایښودو ته قانع کړي. د ایرو ایشیویو د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس متحد ایالاتو د خپلو پوځي پروګرامونو له مخې د دغه ډول فعالیتونو لپاره یوه اندازه بودجه ځانګړې کړې ده او برېټانیا غواړي چې د دغه کار لپاره یو نړیوال وچی صندوق جوړ کړي چې جزئیات به یې د لندن په کانفرنس کې څرګند شي. ورځپاڼه لیکي په دې پروګرام کې یوه ستونزه شته او هغه په افغانستان کې د یو شمیر وسلوالو شتون دی چې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. له دې ډلې څخه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ازبکان دي چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري او نشي کېدای چې هغوی د وسلو ایښودو ته وهڅول شي، خو څېړونکي په دې اند دي اکثر هغه ډول خلک سخت دریځه فعالیتونه کوي چې له اقتصادي ستونزو او نادرۍ سره مخامخ وي او که هغوی ته هم د ژوند ښه شرایط برابر او یو ورته پیسې ورکړل شي ممکن د جګړې لاس واخلي. ایرو ایشیویو د لیکنې په وروستۍ برخه کې لیکي حتی که د دغه ډول کسانو شمیر محدود هم وي بیا به هم د دغو ډلو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزت من اوریدونکو ستړي مسی نن به د یو نادر دود په اړه معلومات اوري. د دې دود له مخې په کورنیو کې چې لونې ډیری او زوی نوي د کورنۍ مشران وی لور ته د هلک جامې راغوندي او د زوی مینه پرې ماتوي. خو وروسته چې ماشوم انجلۍ د هلک په جامو کې ستره وشنده پیغلوټي او پیغله شي په کلي کور کې غوږندرې پایل او خبره عیب جن لورې خپل کړي. کورنۍ ناعلاجه د پیغلوټي له سره دستار واخلي د شال او پړونی بندوبست ورته وکړي. هغه بیا ځینې پړونی ته غاړه کیږدي او ځینې سرته نه وړي. په دستار کې توري کوڅۍ د پلار په مینه سپینې کړي. نن مو همداسې یوه پیغله پوښتلي او د یاد دود په اړه نورې خبرې هم لرو چې زه ومان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو.
آشنا می جی آشنا می جی نہ پتی کی گیو رام جانے اوخ کی بدرا کا ورسر لے گا مایو دیر میں زائر کرے گناہ کا رات خدا یا مایو.
عزت منو اوریدن کو په ځینو کورنیو کې چې میرمنې سر په سر لونې راوړي او زوی نه وي دا ستونزه او سرخوږی کافي دی چې د میړه د کور ډېرې ښادۍ پرې حرامې کړي. سره له دې چې د دغې ستونزې معقولې حل لارې هم شته خو د دودیزو حل لارو مینوالې هم کم نه دي. فرزن ځینې هستمن کسان چې په داسې لانجه واوړي نو وار له واره دوهم او درېیم واده ته ملا وتړي او هغه چې په وسو داس کې نه وي برابر د لونو د نومونو غم کوي. هڅه یې دا وي چې خپلې وروستۍ لور ته داسې یو نوم انتخاب کړي چې بس پکې یو ډول راغلی وي، لکه بس بیبي، بلانسته، بسو، کافیه او داسې نور. ورپسې یې مخه یونانی طبیبانو، څاښتونو او تاویزګرو ته شي، خو چې له هرې خوا نه هیلي شي په آخر کې په دې نمت خپلې کشرۍ لور ته د هلک جامې وراغوندي چې راتلونکی اولاد یې هلک شي. راځئ لومړی به په همدې اړه د څو تنو مرکې واورو چې ومان پوښتلي.
امیر علام خان منم ده د ندر شاکوټ ولسوالۍ د ځینې خلک اوسېدونکی د خوست ولایت میږ په وطن کې خو په خپل کوم کې ځینې خلک خمنه دل دل خو دا خبره یوه وه چې د تڼوی په لوته یوه وه د غاره د نر جمې بې ووسته ړنګۍ بې پسروله اویسې پسروي یاره مو یقین دی چې کلیدو که څه شی دو یغه ته لکه چې کندیده وي. یوسف په دغه صبروي کې یوه کیسه کړه خو موږ خپله نه ولیدلې اتخونه چې صاحب ځای و یغ دا خبره کړه چې دا روه د نر کلي بې ووسته ځکه به نه دل دل یاره پاکستان کې شته یه دا دوت شتا کام کام شتا در نه
تا په خیال ولی دا کالیا غوندی دی دا نارینا
دا دوی دار یای چې دا غچ نر کولی میګ وغوندی ته دا کند نرینال ودینم وشي دوی مقصد مطلب دا شي
چې ستریم سی هغه بیا هم د سی کالی په سی غوندی ځنې دا سیمي
تر شي دا غا کولی ځنه وغوندی خود ځنه بیا چې مړینه وکوا کولی بدل کو درشته
اسم محمد ایوب دی لوګار وسیدون کایم.
په دینو سیمو کې داسې رواج دی په لونه ته د نارینه او کالی راوندې داسې رواج تاسو په سیمه کې ستا
دا ستا بعض خلک ستاسو کومه بیچاره یا مثلا دی غا اولاد نه کیږي کنه یا دی زمونو شوقي بیا نو لور ولري بیا غا جامع په اغوندې دیغه مایل په همدغه باندې کوي.
داسې دیم لیدلې دي چې بیا د انجونې چې ستري سوي دي هم د نارینه او کالی اغوستي
ما خپل لیدلای کنه سیدا به دائم نارینه کالی بای اغوست او رو رجان پا نوم دی مالکا ما شعور روه.
علی ممال دی خوشت
استاس پسیمه که دستی خزی دا تا پا یادیگی چه دا نارینا و جامعه بی اغوست
بلین بنای دیگی شتا
خزی
خزی یو غندی
او تی دا تو نمونه واخل تو پا یادیگی
تر دای کزو نمینه چه زا کری دی غندی یا دیر تر پکیوی سو غندی
اول نوم انارګل ده د پکتیا ولایت دون که خدا زم وردل چې مثلا باز خځه بوي د نورونو جامې بغسته ایوا خځه وا چې د میدان زوځي وا چې هغه څنځل نه میده یغې نو ما هم پزړه ده.
تاسو مرکی واوریدی د خوست اوسیدونکو حجیانی حکمینه همدا سی و پیغله ده چې لمشوم تو به تر اوسه د هلکانو جمعې غوندي. دغه و تلویخت کلنه پیغله اوس د خوست ولایت د خلکو پاستازولۍ شورا ته هم کاندیده ده و مان مرکه ور سره کړی. تاسو را بولم د دغه مرکه اوریدلو ته.
حجیانی مرکه بل دې پیل کوڅه دارته وای چې د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکو ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تڼۍ درګی لوی ولسوالۍ خوست ولایت را یم.
اجانه ز خو دې وینم چې څور جامې دی اغوستې دي، خو داسې وکه چې د زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دویم پوس ته څنګه جامې اغوستې دي.
وروره، دا جمعې خو زما د وړي کلي نه شوال مې مېر پلور باندې وغوست، زمن یې نه وي. ینا خیر کې بیا مو ته پلور ووایي اجازه وکړه. بیا مو ته ووایي چې زه په دغه کې رېږدی یم، زه هېڅکله نشم ادا کړی. چې حاج ته تلم خپل احرامه وتړو، د زنانا چې حاج مې وکړه بېرته روم، بیا مې دغه جمعې وغوستې.
بیا دې مو نه ویل چې د غاړې جامې دې څه دي؟
د نارینا لنګۍ، د نارینا جمې، د نارینا واسکار، د نارینا جروبې وښیا چې بوټین هم دغه دي.
په پکتیا غوندې سیمه کې له داسې جامو سره ګرځېدل خو زما په خیال ډېر لوی زړه غواړي. تبن تابم ډېر جنجالونه ګاللي، نو که دا نقل راته وکړې او دا هم راته ووایې چې تر تا مخکې هم داسې ښځې وې ستاسو په سیمه کې چې د نارینهوو جامې دې واغوندي؟
داسې دو چې مخکینۍ خبره به درته وکړم چې میکې یو قال میگی به بابا بالله د شل کوله دیش کوله مختم را دو دخزه به دګی بنوم نه ده چې یغه د سړی جمعه وغوسته. امن الله بچا د س دوه نه پر اوینه وژلی ورنه وی ورې نه وی چې ورنه امر شو به د وړه ورې نه وړه د ستار کړه شاو ولیدا میګ لاس یو لاس کاسه نه پره زونی نه جوړ کړی دی د افتنه او اکثر خو د تړی درګی ولس ولای کی خو یا ډیر وی یس خو یاله کام دی چې کوم رښوی او چې کیسه پوتی دی ژوند دی. ماته هیڅ مشکل نشته، پیژنې می یو نیو توند نه بلاد سره روشی که او پیش نیخ کنی اسلام کارنوی.
تا دارا توی چه تا خو کسی را چی بی؟ چه نا پزا باولی دا زوانان سر چی؟
نه چه پزا باولی؟ یده این ایما اختیار دیر و تا پینچه بر سرا و شتو بر سرا و سری ما تا مخ نشر را ولی ترنان تاریکه بر اینشی را ولی.
ما مطلب دادا چه تا کسی را بی؟ فرزن دا لسو کلو دا دو لسو کلو پا دا عمر که خماشمان لو بی کهی بل کهی تا با دو لو بی که گرون که و نبری؟
خماشمان سرای دا خپل و رون سرام لو بی والی چپا قایمه بس رو یا ما چغن ام ببش نزوی داسی گروی ارچم بکرد. خب پرده خلق سر خمیگ بیاد از اکثر پیشتانایی پرده خلق که ما گردون سکو و چکمه
پا کسی رو مر که خوی کهی دا پختانون دا سخو نده چه
وش با دقا پختول بگنجو لرستر شدی از آقا یقه یه سپیر اختیر امر تاکو متا دقی خزه دقی خلق درو وی چه میگتا تا سرای خودسا گتر تا پایدون اکرکو نیتون اگتر پایدوشی
لیک لوستن زده؟
نه تجربه هم زیوتا دو شولتا دیکندوری سوی که مایلتا به تکری سرا دا
تجربه لري فرزن؟
تجربه خو چې یو سړی وویشته کولتا نه ودرش کولتا ورسیږي یو څلور وخت کولتا ته فکر وکړه چې د خوښ شي ذهن برابر وي. زه خو تاسو کوښښ نه کوم چې زه وګرځم
دا عمر دی یو وری ودر سو یا یو وری یو څلور وخت
وي دا څه ته وایي چې
دا وایي ته د څو کلن
خو اوس به یو څلور وخت کولتا به ځین چې عمر ستدرایي
دا تجربه چې تا وایلې دا خدای تاسو په سیمه کې اکثریت خلک لري نور څه خاص تجربه تل لري ستر وغو ته ځان تکلیف کړي
جلا ال په پلا لري راتونده اوس دا تجربه لرم په پیسې حالات متمالیم شو چې پیسې لري هر چیرته کامیابی
د نارینه او په کارونو کې څه زده دي کوم کارونه دي کړی دي پاس پرسوي
او مو هور را اولی کولی نه اول مولو پیایا او لاو کا او خوش کا وا ی دې نه به بیا تر شاد یو 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 په پیژا نه کنه پیژا دا د ښکانی کولی نه کړی دي یې نه وغه چې د ګلخړای کولی نه ما کړی دي زه خو هور کور دې سړی کوم خرچ مېره دي کنه هر څه هغه کور کوم ته زنه نه کور ته ملوس نه ورتي یې سمانه ورتي
تو وره دې ته پک ته پنچا مې را کړ
ته پک ته پنچا دې را شو کیم دې مو یو لنګې خو خېږي یو مې تیرا تی پک ته پنچا خو خېږي چې دادي مې افغانستان دې ازوت کړای دی
کوم یو لره لام دې نه دا تو پک ته پنچا چل
ځان ځان کړای تی پک لرم ای ولن دی بچ ولا شي یو راز بیا کو چرایز تی پک لرم نه چریز ساتو ولرم او وا تیرا د داس میګ دالرم خو چې زړه تاریخ دې وړم لره لای دې
تور خو پک کارا ګرځوي نو درته وای چې د نارینه و په میلو کې هم ګډون کړی کې
نارینه په خو یې سایت سره نسته یې سایت دغه نارینه او
فرزند نارینه خو اتن کوي کله د نارینه و سره ګډ اتن کړی
نه تنو نه خو د ما د ښځې سره کړی دي په پښتنه کې یو ماتال ده و چې یو سړی و چې ځان یې نه پټو چې مسیالۍ پرولو چې مسیالۍ و چې ځان یې پټ کچو ویل چې مې سیول ده مو د خپل سیولونه چې زرنا مې دي یې سره منجلس ما کړای دی نو ستایم خو یو الله کړی دی مونږ دې کړی چې سړی منجلس ته ورګاډې ګم دا خو یو ډېر غلط کړ دی کومې کې
کار دې کړی
او دا د ښکار د غرو او دا سایه چې ګیدره چې او دا مې چې دې دور په یې گاو مې هم رما برتا سره دا هم په سی وشته مرغې مې بچیر مې ډېر وژلې دي
رما به دې څو وخت به و څو وخت به دې بیرته راوسته
دا یې زبو و اته به جنب استا پر مخوم په څلور بجې پنځم برنامه
دا نو وخت به ډېر نه راتلی
او نو وخت خو دغه چې وو
دا خو ډېره برخه داسې و چې د سارا کارونه و د کور په کار کې دې څه دي
نه زنه نه نه ولاګه یو کور از دې خو چې مجبوري شي و ته مو چې یو کور د نوې کړه ته چې ورجک شاو به یې بل نه بدل دلی وي کاني کړای شم نه دغه زنه نه کړ
دا یو ماشوم چې په زړه سي قرار ولای سي
و ماشوم چې وژوري وي وای څه پر افسو وای ما په متیا زنه مرډړې ته مو شمون نه مشکل اوي
دا دې په یاد چې لڅو کلین رئیس پټکای تړي
او ما دې وړي کلین اول مې په کول پسرو بس لاس کوله مقصد در سره چې ما سیل لنګای پسار دو نه نه ورځ پر ما بل د ارزان وایل نه لنګای و وزید خدای پازل و خدای را تر سواله نه مې به کار جمع و وسیل
وخته خو دې زنه نه ما تر پټکی لاندې دي دا راته وای چې لاندې وګدې څنګه دي
اول مې داسې جوړو وکړه ما سیلینې او اوس مې په چارج وکړ بیا مې وې د کړل بیا مې لاند نه دی بیا پاس په خلی کې ونسم لنګای په تر تو
دا خو په پښتنو کې وخته راته څو کم کې بیا خو یو څه جنجالي تات چا څونه
نه نه اچخ پلاخ دی ار زبی دم رو به واسایم خپل واکای کاندید ای
نو اوس کاندید یاو خنوی
وا وا ار وخت ده پاره
دا سیم سوی دی چې په یو مجلس کې غږیدلی فردان دین کسانو باندې پیژندل بیا ورسته دا ګمان کړی چې میرمن
ا ډیر کړای دا بیا یو بل ماری پیکو چې دا خو زنه نه دوت سماوی نه ډورې غي اڅ شه دی ډیر خلک به ما باندې خطا
دین کسان ممکن چې اول ور د شته پام سی کنه ممکن ډیر درته وګوري ډیر سات درته ولاړی دا داس کسانو نه کله پازاب شوی
نه چې وګوري زه د انځ څاور را ستار لري وې چې نه خپل خجالت شي خپل زینه به بیا دره بجرات نه ما چې به داس فکر کړی دا به د خپل جنا کوي چې ورشنډي به سری وستر کې ته به درګي یما د برښنا حال درګي ته به سره کوم فکر دی وی
واده تریم چې چورت وهلای چې نیت استکه
نه واده ځان چې ما ته خزه کړی و جنا کوي ما کړی وای دا مړه سړی ته هغه خاصیت لارم بیا زه واده وکم
قدر منو اوریدونکو تاسو د اغلی حکومینی خبری واوریدی. راځي په همدې اړه په ټولنیزو چارو د کارپو نور محمد خبری واورو چې د دې دلیل څه دی چې میرمنې د نارینه و جامې اغوندي. آیا په نورو هیوادونو کې هم داسې مثالونه شته که یه؟
ظاهری دلیل خو دا دی چې کورنۍ غواړي الکان ولري او الکان ځکه غواړي چې زموږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده. د وروسته پاتې ټولنې یوه لویه ځانګړنه دا ده چې ښځو ته د دویم درجه انسان په سترګه ګوري او په ټولنه کې ځای نه ورکوي. نو کله چې ښځې په اجتماعي او اقتصادي فعالیتونو کې برخه ونه لري د کورنیو لپاره یې اهمیت طبعاً کمیږي. دغسې رواجونه البته په مختلفو طریقو د نړۍ په هغو ټولنو کې لا تر اوسه پورې شته چې نارینه پکې لاسبری دي. په افغانستان کې ممکن په ډیر وروسته پاتې سیمو کې ښځې د نارینه و جامې واغوندي، لونګۍ وتړي او ټولنې ته راوځي، ځکه چې په داسې ټولنو کې اصلا دا تصور نشته چې ښځه د ښځې په حیث هم په ټولنه کې ژوند کولی شي.
وزن خیالی وای آنای اور بلتا تو پیخی دبنائی وزن خیالی وای آنای
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. مختدا ازادي رادیو د خبرونو په اړه په دوه پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 14 یواویا، په خوست او کندوز کې مشمیرې دی یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مشمیره ده 204 یونیورسيټي ټاون پېښور.
تر بیا اجازه غواړو. بس یاو په عزت اوسه.
مزړه نندانی وړکی تلوای تل پت رمری نائی.
زما سیما زما مینا وړاندی کوون کې صالحه اساغزی خالقی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا ازادي رادیو د دې سات زما سیمه زما مینا پروګرام ته خرغلی او دا د په دې هیله چې تر اوسه زمونږ سره ملوست او دا ور د غزنی ولایت تر سره لاشي. موږ ته همدې تاریخي ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کندلاغ د کلی نندرې ته خغلی زلال احمد رابللیو. زلال احمد په داسې حال کې چې وایي په کندلاغ کلی کې شاوخوا 8000 کسان ژوند کوي او لږ تر لږه 500 په سلو کې په کرنه او مالداري بوختي، خو نور شاوخوا 500 په سلو کې زده کړې دي. په کندلاغ کلی کې د بیا رغونې د چارو د پیلولو، ګړندي کولو او غوښتنو په اړه غږیږو. اوس به له ښاغلي زلال څخه دا واورو چې آیا د غزني د قرباغ ولسوالۍ په کندلاغ کلی کې ښوونځي شته او هلته د نجونو د زده کړو لپاره څومره امکانات برابر شوي دي؟
د کندلاغ د کلی وختیز لوري ته یو پوخ مکتب چې د ډاکټر د موسې لخوا رغول شوی ده وجود لري، چې د بي بي خدیجه کبرا په نامه یادېږي. د متوسط ښوونځی ده، تر نامه ټولګي پورې زده کوونکي په زده کړې کوي. ډېره ښکلې منظره لري، ډېر ښه ساحه لري او تقریبا دا د شاوخوا د اکثرو کلو زده کوونکي دلته زده کړې کوي. دا مکتب په لومړي ځل لپاره د نجونو لپاره جوړ شوی، ځکه د نامو څخه پیدا ر بي بي خدیجه کبرا عبدالله. خو بیا وروسته څنګه چې ځینې امنیتي مشکلات ولوه، درې کاله مخکې دلته د نجونو برخه هم درلوده، یعنی نیمه ښوونځی د ذکرو او نیمه د مناسو ولو، او د ځینو امنیتي مشکلاتو خاطر سره دغه دوه کاله کېږي چې نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي.
هر څومره چې په یوې سیمه کې د پوهې سطح ښه او لوړه وي، په هماغه اندازه خلک هم له خپلې پوهې کار اخلي او هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیانو سره د ورورګلوۍ اړیکې ولري. پوخ او زده کړې کسان هیڅکله د دښمن په بیځایه خبرو نه تیروزي او حتی چاته د خپلو ښو او نیکو اړیکو ترمنځ د لاسوهنې اجازه هم نه ورکوي، چې ښه بېلګه یې د کندلاغ او شاوخوا کلیو او بانډو د اوسیدونکو ښې او د ورورګلوۍ ډکې اړیکې دي. زلال احمد چې د خپلې سیمې د خلکو پر ښو اړیکو ویاړي، وای
د کلو ترمنځ روابط ډیر په زړه پورې دي. زموږ څنګلوري کلی چې دی هغه هزاره جاتی خطو باور او کچی په لغه دونه د انقلاب او مشکلاتو کې طالبانو په خکیره ورسره طالبانو څخه چې کوم مشکلات رامنځته شوي دي، د پښتنو کلی به د هڅه کوله چې له موږ څخه هزاره ورونه پتنګ نشي. همدارنګه د دې څنګ نور دغلته زموږ لاندې څخه ځینې تاجک توکم هم پراته دي. ډېر ښکلي روابط کلو ترمنځ سره او ډېر صمیمي روابط لري. د خوشحالۍ په ورځو کې، همدارنګه د غم په ورځو کې، مثلا کله چې یو مړی اوسي، ټول ځای کلو خلک راځي او په دې کې کورنۍ سره غم شریکي کوي او مړي په خښولو کې همکاري کوي.
د کندلاغ او شاوخوا کلیو د اوسیدونکو د اړیکو په اړه مو واورېدل چې د ښو روابطو لرل د دوی د پوهې څرګندونه کوي. په لورته د دې کلي خلک هڅه کوي چې خپلې لانجې او ستونزې هم په خپلو کې د جرګو مرکو له لارې حل کړي. زموږ د پروګرام میلمه زلال احمد وایي پخوا چې ثابت او ټینګ حکومتي نظام موجود و، دوی به خپل منځي ستونزې د دولت له لارې حلولې، خو د تنظیمونو، طالبانو او اوسني حکومت په محل په سیمه کې کمی شوراګانې موجودې دي چې د ستونزو او شخړو د حل په برخه کې هم مشران او سپینګیري پریکړې کوي. جرګې او مرکې د افغان ولس پخوانی او تاریخي دود ده او پخوانیو مشرانو په خپلو کې حتی د وژنې قضیې او نورې سختې پیښې حل کولې. البته دا لړۍ لا هم د هېواد په ډېرو کلیو، بانډو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم دود ده. لویه جرګه هم چې له کلونو کلونو راهیسې د دولت په سطحه د سختو او لنجمنو ستونزو د حل لپاره راغوښتل کېږي، د دغو دودونو یوه ډېره لویه بېلګه ده.
راضی چی سر یو شو هغه تیری بکوهیری
د دودونو خبره مو یاد کړه. اوس په دې سیمه کې د لاسي صنعت د دود په اړه وورو چې ډیر ځل د ښځو پورې اړوند ګڼل کیږي. د کندلاغ د کلي ښځینه د څه ډول لاسي صنعت په تولید کې ونډه لري؟ سلال احمد معلومات راکوي.
زموږ په سیمه کې ډېرې لاسي صنایع دي که چېرې موږ تاسو موږ د ښځو ژوند ته پام وکړو تقریبا تر نیمایي زیات وخت یې په همدغه لاسي صنایعو تېرېږي. ځینې هغه لاسي صنایع مثلا موږ په عامه سیده ورته افغاني کالي وایي، هغه چې په لاس باندې جوړېږي او ډېر زحمتونه هغه ته ځینې برخې سینې او خولې ورته وایي، دغه په ډېر ښکلي ډول سره د ښځو لخوا جوړېږي. همدارنګه نور هغه لاسي صنایع چې د سملونو په شکل یا مثلا د غاړو په شکل یې دغه زموږ په کلي کې ډېر رواج لري او ډېر خلک مینه ورسره لري او د کیفیت له لحاظه ډېر لوړ کیفیت لري.
د لاسي صنعت له دود پرته په کندلاغ سیمه کې یو بل په زړه پورې دود هم شته چې په ځوانانو پورې اړوند دی. دا ښکلی دود څه مهال او څه ډول ترسره کیږي؟ ښاغلی زلال وایي،
لومړی د دې براس په چې ورته وایو په دې کې د ځوانانو لخوا همدارنګه ماشومانو لخوا لومړی چې کله په دغه شپه باندې مسجد ته ځي وري لواوي په تېرو داسې شیان ویشل کوي. وروسته بیا راځي بیا د ور لوبې پروګرام د دې ور نه بله یا هر ماشوم هڅه کوي چې تر نورو لوړ ور بل کړي. د دې وروسته بیا ماشومان راټولېږي، د یو پروګرام لري چې هغه ته ملنګیان ور په خپله اصطلاح ورته وایو. یو ځوان راځي ګیره ږدي د هغه که امکان ولري، هغه یو بل ځوان ته د بوډۍ کالي ور اغوندي، د بیا ځي کورونو ته هلته خلکو ته سي وړې وړې ډرامې جوړوي، سسې ټپي ورته وایي، یا ځین داسې د موسیقۍ ډېر محدود حالات مثلا یو تبلې څخه کار اخلي او هغوی خندوي. نو بیا تاسو هغوی بیا دوی ته پیسې ورکوي، په دې پیسونو به بیا دوی نور څونه راسې میلې ته جوړي. همدارنګه نجونې هم په دغه شپه پروګرام لري چې همدا شپه د نجونې راټولېږي په یو کور کې، خو ډېر سې غټو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې دوی پروګرام کې ګډون وکړي. یوه جنۍ لمبوي، هو هغه بیا کښېنوي، بیا په هغه باندې شاله اچي، بیا یو لوښی راغ پغلوش کې مختلف هر څوک د خپل ورو مثلا د داسې خپلوان لپاره ځینې شیان چې مثلا څوک ګوتیا چې ځینې نور شیان چې بیا ځینې کلمات وایي او هغه آره ور کاږي. که آره کلمه په چا باندې برابر سوله او هغه په زړه پورې کلمه وایي، دوی په آن باندې دوی وایي چې دا داسې یو خصوصیت لري، داسې پالونه چې ورته وایي دا پال ګوري. همدارنګه ځینې نورې لوبې چې دي ځوانانو لخوا سرته رسېږي، هغه ځینې خلک سپختي ورته وایي، بیړۍ ورته وایي، د بیړۍ لوبې هم کېږي، ځینې د مردکې ورته وایي، دا هم د ځوانانو دغه لوبې کوي.
که څه هم د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د کندلاغ کلی له ډېرو طبیعي ښکلاو او مناظرو څخه برخمن دی او هغه ښکلي میله ځایونه یې چې پخوا لرل اوس له منځه تللي او کوم ځانګړی میله ځای نه لري. خو دلته مو زلال احمد پوښتلی چې د نوي کال او اخترونو په ورځو کې ښځې او نارینه چیرې د میلو لپاره ځي؟ دی وایي،
داسې عام میله ځایونه چې موږ وایو داسې عام نشته، خو بیا هم کندلاغ یو ډېر پراخ کلی ده او ډېر ښکلې منظره لري. د کندلاغ د کلي جنوب لوري ته دلته مخکې ما وویل چې بریګیډ سعود لاکم خان چې نادر شاه په وخت کې د غزنی والي و، هغه تقریبا جنوب لوري ته 1500 جریبه ځمکه په شاوخوا کې ده. دلته موږ فکر وکړو ډېره ښکلې منظره لري. همدارنګه دلته د فوټبال میدان هم شته، والیبال هم شته، اکثره ځوانان لازې دلته فوټبال کوي. خو یو څو کاله مخکې زما په یاد دي چې د کندلاغ د کلي شمال ختیځ لوري ته هلته یو میدان و چې هلته به اسلواني کېده او خلکو به نیزې وهلې، اسلواني به کېده، ډولونه به ورته وهل کېدل، خو متاسفانه چې هغه لوبه اوس له منځه تللې ده. او نور داسې د ملي ځایونو چې له نور ځایو خلک ورته راشي داسې نه تسترو کېدل. البته د کلي په منځ کې هم ځینې کوچني غټ میدانونه شته چې هلته مو ځینې مثلا د موسم په اساس سره لوبې کوي. د ژمي په مهال باندې دا ډنډه توپ کېږي او د دوبي په مهال باندې فوټبال لوبه کېږي. همدارنګه د پسرلي په مهال باندې اکثره دا خوسۍ ورته وایي، خوسۍ ځوانان کوي. په نوروز کې اکثره وخت کره بخت خیم په ټولو سیمو کې خصوصا زموږ د کلب شاوخوا کې د دور کې خو د نوروز په ورځو کښې ډېر برخه اخلي. په دا خوشحاله کې هغه د ښځو طبقه ده، که څه هم دغه نږدې کلونو کې د ځینو محدودیتونو په اساس سره دوی نشي کولی چې په دې کې برخه واخلي. مخکې به د ښځې درو ته به تلې، ورې به په کور کې مثلا یو شی پخول، هغه به وړله درې ته درې کوي، میله پرې کول، همدارنګه د خپلو خپلوانو زیارتونه به هم هلته کول. او دلته به په دا هدیره یا په مشهور زیارت کې چې زموږ د کلي تر څنګ کراله ده، بلکې کراله ده، هلته به ښځې تلې او د ټولو کلو ښځې به راجمع کېدې او هغلته به یې د زړه خواله سره کول. همدارنګه د دغه لخوا هم ځینې پروګرام ورته کلي کې د ځینو خلکو چې هغه غومېوي به سره ګډولې ځینې خپلو خپلوانو کره ورتلله بهیې د نوروز ورځې مبارکي ورکوله او هغه غومېوې به یې خوړې همدارنګه به ځینې نور تفریحي پروګرامونه هم درلودې مثلا په میله به وتل چې داسې دغه ځای به وتل خو دغه چې ښځې به زیارتو ته یا ډېرې ته تللې همدارنګه د دې فارسي طرف میوه وایي دغه پروګرام یې ډېر د نوروز ورځې ټول
پخوا به په کندلاخ کې نارینه د اختر تر لمانځه وروسته په جوماتونو کې د سهار چای لپاره سره راټول شول او مشران به په څو ډلو سره وویشل شول چې هره ډله به مختلفو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره تلله او په یو کور کې به یې په ګډه ډوډۍ خوړه. خو اوس هغه پخوانی حالت نه دی پاتې. هر څوک چې د هر چا کور ته ورغلل او ځوانان هم ډله ډله د یو بل کورونو ته ورځي او ځینې ځوانان چې په نورو میلو کې د ګډون لیوال دي خپلې ولسوالۍ ته ځي او هلته مروجې لوبې او اتڼونه کوي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې اکثر ځوانان شکایت کوي او وایي چې د درنو ولورونو د پوره کولو لپاره لکه د نورو سیمو د ځوانانو په څیر ایران ته ځي او کلونه کلونه هلته پاتې کیږي. له زلال احمد څخه به یې واورو.
ولورونه تعصب سره باید ووایو چې ډېر لوړ دي او د وجه داسې مشکل رامنځته سوی دی. زموږ په سیمه کې تقریبا که ووایو چې د شپږو څخه تر دوه اتو لکو پورې په دغه حدودو کې ولورونه دي. دا خو زموږ د سیمې یو ډېر ستر مشکل ده. زه چې څومره وینم ډېر ځوانان له دې څخه روحي تکلیفونه پیدا کړي دي او که څه هم ځینې خلک په ټولنه کې دي طرفدار نه دي ځکه دا د یو اسلام نومو دین دنیا مخالف کار ده. خو بیا هم دا کار کېږي او ډېر ستر مشکل مو ټولنه ده سوی ده او ډېر ځوانان له دې وجه څخه ځي. زه به یو بېلګه درته ووایم. البته زموږ په کلي کې نه و خو زه په شاوخوا سیمه کې ولو ځینې ځوانان دې لپاره چې په ایران ته تلل او په لاره کې سیل پرې راغلی و خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. داسې ډېرې پېښې رامنځته شوي دي چې یا به دا د ورولونو حساب یا به ځینې نور مشکلات. زموږ خپله په کلي کې ډېرې داسې بېلګې شته چې ځوانان له دې وجه سي اقتصادي مشکلات لري یا مثلا د ودونو مشکلات لري. د مشکلاتو په اساس سره نورو هېوادونو ته ځي او هغه مشکلات ګالي.
تعلیم کبھی پختنا ڈاکٹر چنوی قسم پختے کی قدم پور تکڑی دننا تدیلا
څه هم د وده د ملامتونکو لګښتونو د برابرولو لپاره ډیر افغان ځوانان سختۍ ګالي او کلونه کلونه له خپلو کورونو څخه لرې په پردیو هیوادونو کې له مشقته ډک ژوند تیروي. سربیره په دې هم له خپلو خپلوانو سره په ګډه د واده په مهال هر ډول ګالل شوي ستونزې هیروي او په ډېرې خوښۍ د واده مراسم ترسره کوي. خو د کندلاخ د کلي په ودونو کې یوه ځانګړتیا شته. کارل زلال احمد د دې ځانګړتیا په اړه معلومات راکوي.
د کرباغ عمومي د ودونو دوتونه چې دی هغه اکثرا د قومونو په اساس رامنځته راغلي دي. یعنی مختلف قومونه بیل دوتونه لري. دغه دوراني قوم چې ده په دغه کې کرباغ ولسوالۍ خصوصا کندلغه په کلي کې دوی د واده دود په دې شکل ده کله چې لومړی ورځ واده پیل کیږي دوی یو څو تنه ښځې د ناوې کراستوي. هغوی ځینې کالي د ناوې ته وړي چې دی ته پوخ ویل کیږي. همدارنګه ځینې د خرچ ورته ورته یا غوښه یا ځینې نور شیان چې د واده ضروریات یې اغستوي چې دې ته محلي اصطلاح کتوني وایي. بیا په دغه ماپښین چې د ښځې لاړې مازدیګر خواته یې دغه خلک هم ځي مثلا ځوانان او نور ښځې هم د څو موټره ښځې ځي. که چیرې هلته د ناوې کره دا شرایط مسایدو چې دوی به پاتې سي بیا پاتې کیږي. که مسایل نه وي بېرته دا کسان راځي. بیا په دغه شپه باندې دوی د ناوې لپاره د نوکریز د وړلو پروګرام لري. بیا د شپې سي د یو یا دو موټره ښځې هغه نوکریز وړي. همدارنګه ځوانان دغلته محلي میلې جوړوي او اتڼونه کوي او خوشحالي کوي. په سبا سر سره بیا نو د واده مراسم چې سرته رسېږي مثلا ورا ده چې خلک د ناوې کره ورځي. دغه د سبا ورځې ډوډۍ ځینې خلک داسې چې د زون کرې خوري او ځینې داسې چې د ناوې کرې خوري. بالاخره دا کسان په موټرونو کې سپرېږي او همدارنګه رولونه یې نور هغه د ښځو میلې وي. دوی زیات د ناوې کره او تر درېو بجو تر څلورو بجو د مازدیګر همدهملته یې بیا ناوې راسپره یي او ورځ ځوانان اتڼونه کوي. دا خو یو پښتونه دستور ده او زموږ په کلي کې هم دا وجود لود. البته اوس یو څه سوی ده. خو بیا هم ځوانان دسه ډېره علاقه لري او اتڼونه کوي.
په ځینو سیمو کې د ودونو په مهال ښځې غاړې اچوي او سندرې وایي. دا چې د کندلاخ په کلي کې هم د غم او خپګان د مراسمو په مهال ورته دود شته او د غم سندرې ویل کیږي. زمونږ اوریدونکی زلال احمد وایي دده د سیمه خلک یوازې په ودونو کې سندری بولی او دغه د سندرو او غاړي اچولو دود نه لري. اوس په تاسو ورو چې په کندلاخ کلی کې څه ډول سندری بولل کیږي؟
زموږ په کلی کې داسې ژوندۍ بیلګې د موسیقي خونه تصرف کیږي، خو بیا هم ښځو لخوا چې په نال کلی د ادبیات ویل کیږي هغه طبعا عرب پښتني ټولنه لري، لکه مکتې سر وکړي سر ده. اوس دا شی نه لیدل کیږي، خو سپین ږیرو سره چې کښېنستلی یم هغوی ویلي دي چې مخکې به مثلا له کومه ځای څخه سپین ږیر ژاړل دوی بیا دي هغه د نارې یا ژغونه پښتو ادب یو برخه ده، د پروګرام به درلوده یا دغه کې برخه اخیستې. نور دغه محلي مثلا متلونه دي، د دې تر څنګ سره دغه محلي لنډې د سر وکړي د ځینو ودونو کې ویل کیږي. طبعا
زما سیمه زما مینه درنو مینهوالو، زمونږ د دې اونۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسي، او د یادونې وړ ده چې د دې پروګرام په برابرولو کې له ما سره زما همکار سلیم محمد سلی همکاري کړې وه، او له ښاغلي زلال احمد څخه هم زیاته مننه کوم چې د خپل کلي کندلاخ په اړه هر اړخیز معلومات راکړل. هیله من یم چې په دې پروګرام کې ستاسو د برخې اخیستو ور هم راورسیږي. تاسې او نورو ټولو درنو اوریدونکو ته کور ودانه وایم، او تر بلې اونۍ مو په پاک خدای سپارم.